ما را شنیدن و دنبال کردن. جهان سپاس. تا برنامه بعدی و هفته بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا نگهدارتان.
د مازیګر چلور بجې شوې. قدر منوریدونکو، په دې ساعت کې به د نورو مهم موضوعات ترڅنګ په پرولان ولایت کې د 14 پاړه جزئیات در سره شریک کړو. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري او خبرونه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان کورونو چارو وزارت د پروان په مرکز چارکارو کې د نننۍ انتحاري حملې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه شپږویشت او د ټپیانو 22 تنه بولي. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتي وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په 14 کې شپږویشت کسان وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نورې ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسي ګلبهاري له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د جنګل باغ په سیمه کې شوې او هغه د موټر سایکل سپاره کس لخوا شوې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین بیا د ولسو ټپیانو حالت له دې مخکې نازک بللی و. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یوه چاودنه وشوه. د افغانستان د نوی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلی چاودنه د دفاع وزارت پیژندون ته اتسیرمه د مسعود څلور لارې ته نږدې شوې ده. په دغه چاودنه کې د مرګ ژوب لپاره چارواکو رسمن د مرګ ژوب د ټپیانو او د وژل شوو کسانو شمیره نه ده ښودلی. خو رویترز خبری آژانس د پولیسو او روغتیایي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او څوارلسو نورو ټپي کېدو خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو د پروان په مرکز چارکارو او په کابل کې د نننیو چاودنو مسؤلیت اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته یې د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ څلور کسیز پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایداره سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانگزي په مشرۍ د یو درې کسیز پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریز واضح کړ. ایران او روسیه ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی وروسته له هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څه باندې یوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وې لغوه کړې. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر هڅه وکړي. سفارت نن په یوه ټویټ کې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون ډېر مهم رول لري چې دا یقیني کړي چې د سپتمبر د 28 د ولسمشرۍ انتخابات پراخ باوري او شفاف ډول ترسره شي. د برېټانیا سفارت له ټولو ښکېلو لورو غوښتي دي چې باید د انتخاباتو د کمیسیونونو د خپلواکۍ درناوی وکړي او دې هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه کار وکړي. برېټانیا د مشرۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار په داسې حال کې کوي چې پرون یې له دغو انتخاباتو سره د 2 میلیون پاونډو مرستې اعلان وکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د دزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوی دي. د تاجکستان د شمالي سوغ د سیمیز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه تن نوویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچی قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون دوه پوله ساتونکي وژل شول. د قرغزستان د سرحدي خدماتو دولتي ادارې له دې مخکې د دزو د تبادلې په دې پیښه کې د لږ تر لږه یو سرتیری د وژل کېدو او د سیمې د له شلو زیاتو اوسیدونکو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځای اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکو کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کیږي. دا ټاکنې د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره دي. د مرکزی شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بینی ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو درېدلې دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانس د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو هغه به غوڅ اکثریت خپل نکړي او مجبور به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 130 کسیز پارلمان شاوخوا 2 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسی ازادي رادیو اوري. په پروان ولایت کې د دولت ساس ټیم پر وی کمپاینی غونډه 14 شوه چې د لمړنۍ راپورونو لمخې شپږ وش کسان پکې وشل شوی او لدې شو زیات ټپيان دي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرور دي چې امنیتي پوهان ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکي چې امنیت تضمین نه وي بیا نږدې مرکزو.
ځنی پخوانی طالب چارواکی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پایل غوښتنه باید بیا وشي.
ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي.
په بهرنۍ موضوعات کې به واورئ چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. نور راپورونه او په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار هم درته لرو. نو ملتیا وکړئ. ته هم د خبرونه لومړی موضوع قدر منوریدونکو په ازادي رادیو په مخکنی خبرونه کې مغاوردل چې د پروان ولایت په چاري کارو کې د دولت ساس ټیم پر یوې کمپاینی غونډه 14 شوې ده. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس را سره د پروان څخه د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. خاغلی حنایش کمیره بنیو کې جزئیات راکې د تلفات پاړه او نور د چ مثلا په دغه 14 کې زیاتره کوم کسان وژل شوی، کوم کسانو ته مرګوب لا زیاته وختي؟
جناب تورمان صاحب سلام وړاندې کوم او ام درجه چې تاسو ویل اوس د تلفاتو حالت د تغییر په حال کې د دې پیښه په اکله تغییر په خاطر چې هغه کسان چې یو لاس کسان چې وضعیت ډیر وقیم بوځخلان بیا غوي د په حالت چې ډیر دوه کسان اوس مرشو چې په دې حساب د مرشو کسان شپږ تر نږدې د تر نږدې د ډیرش کسان نږدې د ډیرش کسان د سیګي د حالت د هغه کسان چې مرشوي او دا وضعیت هم تر اوسه نه هیني دی. په دې خاطر چې تر اوسه هم زخمیان حالت د هغه ډیر وخیم دی. د سرچینو په حق له شفاخانه د سرچینو چې هغه وای د زخمیانو وخت
بلې نه سب ډیر کم کسان تمرګروب لا وخت زیاتره خزي ماشومان عادي کسان حکومتي کسان مثلا څوک دي مثلا ډیر
ماشومان پکې نه وو او اکثریت هغه کسان چې د تلفات مخشوې ده هغه ملکی کسان دي شیزینه پکې مشتد خور لیک دی خو مګر شیزینه پکې اشته او ناری نه دی خو مګر د حکومتي کسانو د امنیتي ځواکونو چا ویل نه ده تر اوسه چې هغه ته ځان رسیدلې ده خو مګر اکثرا مطلق اکثرا هغه ملکی کسان دي چې په کمپاین په مراسم کې هغه سام درلو ده
خپل د دولت ساس ټیم غړي هم پکې شامل دي څنګه
په هیڅ وجه هغه ځان نه رسیدلې به هغه ته او ماشومان هم وایل شوې ده چې هغه کسان چې شیزینه کسان چې ماشومان خپل سره وړي و لکه هغه دوه کسان د ماشومان هم زخمی شوې ده خو د دولت ساز تیم هیڅ کس هیڅ څوک ته ځان رسیدل نه ده
ډیر ډیر مننه احمد حنای شول پروان ولایت څخه په پروان چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاین غونډه 14 نشوي چې د نمرنۍ معلومات لمخې شپږ ویش کسان پکې وجل شوی او څلويخت ډیر ټپیان دي او ولکي چشميري د تغییر په حالت کې دي د غشان په کابل کې هم یو 14 نشوي ند مسعود سلولاري تصویر ما زموږ همکارا فیروزه عزیزي د کابل د سټډیو سره د ټلیفون پاړي کې دا فیروز جان د کابل د پیښه پاړه کې د شی جزئیات راکې
سلامونه تاسو ترمن صاحب د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته بالي لکه څنګه چې تاسو ویل د کابل د نهمه امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون ته مخامخ 14 نشوې ده البته تر دې د مونږ کوم امنیتي سرچینو سره خبري کړې دي امدارنګ منڅټونو سره دا وختو تلفات پاړه یې څنګه دی ویلي خو په دغه سیمه کې مهم اقدام یو مهمه سیمه ده بانکونه نړیوال ادارې د ناټو یو برخه د روغتیا وزارت ستره محکمه رهایشي کورونه دلته موقعیت لري د امریکا سفارت البته او دا یو مهمه سیمه ده د دې پیښې مسولیت روس طالبانو منلای ده او د خو د تلفاتو په اړه تردید متنسته
فیروزه عزیزی د تلفات په اړه هیڅ لمړني ابتدایي معلومات هم نشته چې امنیتي ځواکونو شریک کړی وي د امر روغتیا وزارت
تاسو لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو په جریان کې دی لدی مخکې ل دوه تر دریو بجو د مخبرونه او هغه خبرونه تکوم ملمانه چې راغلی وو هغه له همدې لارې راغلی وو هغه لیدلې ول کوم کسان چې وزلسوي وو او یا هم ټپیانسي وو انداسې ول کېدل البته دغه په وینا باندې چې لاسو زیاتو کسان تمرکزوب لا اوختي وو خدا تر اوسه معلومه نه ده رسمي چاته اېد کړي نه چې څومره کسان په دې پیښه کې زوبل سوي دي
ډیر ډیر مننه فیروزه عزیزی وه چې د کابل د 14 پاړی جزئیات راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
دوستانو د کابل د 14 پاړه تر جزئیاتو مخکمو په پروان کې د دولت ساس ټیم پر یو کمپاینی غونډه د 14 پاړه واوریدل په داسې حال کې چې روز مشیرو ټاکنو تر سره کېدو ته لس ورځې پاتې دي د امنیتي چارو شمیر کارپوهان لمنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو ترڅنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي دوی وایي د امنیتی بنسټونو لوري د ټاکنو د امنیت لپاره ټاکل شوی 2000 ځواکونه به سره نه کوي باید دغه پروسې لپاره نور ځواکونه هم په دنده وګمارل شي ل دې ډلې غرضې خوخي ګسر از مخ خبريال امید ظهیر مل مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د وسلوال مخالفینو لوري د کمپاینی غونډو په نخ کول د اندېښنه څومره زیاته وي چې د ټاکنو په ورځ به هم د رایو مرکزونه
پن حقیقی دا ډیر تاثیر لري ځکه چې ولس ته غوښنه د طالبان له خوا سوې ده چې په انتخابات کې ګډون مکوي ټاکنه کې ګډون مکوي او غوښنه هم ډیر پراخه سوې ده او ستاسو په پیښو کې دا سي کمپاینی غونډه کې نن په پروان کې بریز سوې ده والته تر شل دیش نفر پورې شهیدان دي او په پینځوس کسان پر تپیان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنۍ چارو وزارت په غرد ویلو چې موږ د امنیت څاکنه د ځاکني امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی او متاسفانه داسې ګورو چې دا د پیش رامنځته کیږي او دا باعث د دې کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګه سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو ورته اشاره وکړه، خپله ولسمشر غني پروان کې خپلې ټاکنیزې غونډې ته وینا کوله او حتی دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادیږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کیږي، بیا له دې څومره ډاډ شته چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغو سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې ټاکنه کیږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم دغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت. نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو، نو هغه ځایونه کې به باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښن کیږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دي کولای شي د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي، د دې لپاره ډېر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډېر ورته ځیر سي او په توجه سره دغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکوي، ځکه چې د امنیت تامین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنیو چارو وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره او همدا ډول یو شمېر نورې ریزرف برخه کې دي. فکر کوي چې د 9.6 میلیونه کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمیري خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بس دی بس نه کوي؟
دا ځواکونه خود د سرت مراکز د امنیت تامین او د هغه د تقویل لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره وي، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال فوزونه په آماده باش تیار سي وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږي او چې د ازادۍ رادیو د خبريال امید زهیر مل سره د انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب او د غشان د ټاکنو د ورځې د امنیت په اړه خبرې کولې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
موضوع بدل وزری پخوانی طالب چارواکی د امریکا او طالبانو ترمن د مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نام نه د پیښو په زیاتېدو سره عام ولستا زیان رسیږي. دا پرسیال کړه چې د امریکا او طالبانو ترمن د مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بلې ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وای د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبه په ورځ په یوې غونډه کې وویل
روي څلور خبرې تر کوم حد چې سوي دي ښه خبره بداوي چې د افغانستان موضوع ډیر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسیږي. اوس تر یو حد چې سوي دي دغه د شروع سينور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناشته ته ودرېږي او بین الافغاني ناشته کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمیز څخه خلاص.
د دغه شورا غړي وای روسته له هغه چې دغه مذاکرات لغوه شوی په هیواد کې به میچاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرستې مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې. سهیل شاهین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل شي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوه شول چې ډېر لوی لاسته راوړنو طالبانو درلوده او هغه د لاسته ورکړه. نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ د له دې طریقې ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو دپاره بیا زمین مساعده شي او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی. تر څو د امریکا سره پرخواتون ویشتل دی ممکن دی یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تر بیا خبرو ته کې
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسیدلې وې. خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د انتخاباتو موضوع په کندز ولایت کې چیرو. زموږ همکار اجمل آریان له کندز ولایت څخه په دې اړه راپور لري.
په کندز کې به د ټاکنو په ورځ لسکونه د رای ورکونکو مرکزونه تړلې وي. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر چارواکي وایي چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به په دغه ولایت کې د رای ورکونکو لسګونو مرکزونه تړلي وي. په نوموړي ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس نورالدین فطرت وایي چې د دې ولایت په کچه په ټولیز ډول 1,92,504 تنو په ټاکنو کې د ګډون په خاطر نوملیکنه کړې ده.
موږ په کندز ولایت کې 8 نوي مرکزونو کې په 13 ټاکنو کې نوملیکنه شوې ده. د ټاکنو کمیسیون د 8 نوي مرکزونو لپاره پوره آمادګي لري. اساس مواد مو د مرکزی دفتر نه انتقال کړی دي. اما تر اوسه پورې چې کوم امنیتي پلان د ما سره شریک شوی دی امنیتي ځواکونو 8 نوي جملو نه 18 مرکزونه موږ ته اطمینان راکړی چې موږ تامین امنیت
خاغلی فطرت زیاتوي دغه ولایت د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي او وروسته د رای ورکونکو مرکزونو ته انتقالوي. بلخوا د کندز ولایتي شورا د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او برسیره پر دې د دغه ولایت په اختاش، کلبات، ګلتپې، دشتچرچی او قلعهزار ولسوالیو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په همدې دلیل زیات شمېر خلک له خپل سیاسي او مدني حق څخه محروم پاتې کیږي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر به خاطر تامین امنیت یا کاری صورت نگیره اینا خو سایتا را به 98 یا 204
که د انتخابات امنیت ته جدي توجه ونشي دوی خو اته نوي یا تشبته مرکزونه یادوي. خو که د کندز روان وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي او امنیتي ګواښونه موجود وي ښایي د ټاکنو په ورځ خلک له خپلو کورونو ونه وځي ځکه د وسلوالو طالبانو ډزې د رای ورکونکو هر مرکز سره رسیدلی شي. لدې سره سم د کندز امنیتي چارواکي هم وایي چې ښایي د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله انتخابات ترسره نه شي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو په خاطر امنیتي او دفاعي ارګانونو د ګواښونو د له منځه وړلو په هدف قوي همغږي رامنځته کړې ده. ښاغلی رحماني زیاتوي چې ډېر ژر د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو او ناامنو سیمو کې تصفیې عملیات پلي کیږي تر څو خلک په ډاډه زړه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
د مجموع نیروهای امنیتي با تشریک مساعی آمادګیشان را دارند.
په ټوله کې د افغان ګډو ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی او په امنیتي پلانونو کار شوی دی او هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښونو سره مخ دي هلته عملیات ترسره کیږي تر څو په دغه ولایت کې انتخابات په ښه توګه ترسره شي. د کندز ولایتي شورا په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تیر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو شاهد وې او له کبله زیات شمېر خلک د رایې له کارولو څخه محروم پاتې شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدرمن اوریدونکو د کونړ نورستان لغمان پنشیر او بدخشان ولایتونو څخه د اقتصادي زون جوړولو لومړنی کانفرنس د نورستان په مرکز پارون کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې په دې خبرې وشوې چې څنګه کولای شو د ولایتونو لوبو زنګلونو او طبي زیرمو څخه په سمه توګه استفاده وشي. په کانفرنس کې په زیربنای چارو کې دولتمشر سلاکار د خارج جوړونې وزارت موین د لغمان کونړ او نورستان والیانو ګډون کړی وو. روحلان وری پاړه راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وویل په ولایت کې د پریمان او بو او شنو زنګلونو سربیره د ډول ډول قیمتي ډبرو او مهمو موادو پریمانه زیرمی موجود دي. که چیرته ترې په سالمه او فنی توګه ګټه واخستل شي د ټول هیواد د پرمختګ سبب کیدی شي.
نورستان کې هر هغه نادر معدنیات چې په افغانستان کې شته د یورانیم نه نیسه تر لیتیم پورې تر زمرود نه تر بیروج پورې د ټول شته. امریکایانو چې کوم هوایی سروې کړی دی په هغې کې ویلي دي چې د افغانستان په سطح نه فقیرترین ولایتونه د ټولو نه غنیترین ولایتونه او په هغوی کې د ټولو نه زیات د معدنو نه غني نورستان دی.
د لغمان والی محمد اسف ننګ وویل د نورستان لغمان کونړ بدخشان او پنشیر په سیندونو د اوبو او برېښنا بندونو جوړېدو سره به د ټول هیواد د برېښنا ستونزه حل شي او په زرګونه هکتاره شاړې ځمکې به پرې خړوب شي.
منګ ته په ټوله کې او پروژې تر کار لاندې دي. اوله پروژه چې دا هغه ډیره مهمه ده د کلاګوشت بند چې دا د نورستان او د لغمان مشترکه منافع ده. دا منګ دوه ولایتونه سره وصل کوي. آبیاری چې د زراعت لپاره چې منګ په دې ساحاتو کې تقریبا یعنی 15000 هکتار ځمکه دا منګ خړوب کوو.
د کور او خار جوړونې وزارت موین روخان ولسمل وویل دوی پلان لري چې د نورستان له مرکز پارون او اړوند سیمو د سیاحت مرکز جوړ کړي.
د پارون په شهر کې او شاوخوا سیمو کې موږ ډېر ښه مراکز لرو چې هغه 15000 کلن تاریخ او ارزښتونه لري. موږ د هغو پر بیا احیا، بیا رغونه او ساتنه باندې او دا چې څنګه هغه په تاریخي ابداتو کې بیا هم شمار سي او ډېر خلک هلته راسي ویلیدلی سي او مهم مراکز موږ د تاریخي ابداتو وګرځېږي. پر دې مسله باندې هم موږ کار کوو او پر دې کې به پرمختګ انشاءالله تاسو ووینئ.
په زیربنایي چارو کې د ولسمشر غني مشاور پوهان شاد محمد سرګند وویل غواړي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان او پنشیر ولایتونو څخه یو اقتصادي زون جوړ کړي.
کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یک گروپ باشن. کلشان آب داره، کلشان کوه داره، کلشان معدن ها داره. دیگه میخواستیم که هم که چطور یا یکی دیگر حکومت کده بتانن بعض وقتا ریسورسی که برای یکشان باشه که چطور شیر کنیم برای بین ولایت ها.
موږ غواړو چې کونړ، نورستان، لغمان، پنشیر او بدخشان یو گروپ وي. ټول اوبلری، ټول غرونه لري او ټول معدنونه لري. غواړو چې دوی څنګه یو بل سره مرسته وکړي او که په کوم ولایت کې د پرمختګ کومه منبع وي چې نورو سره یې شریک کړو او ترې په ګډه ګټه واخلو. په یادو 15 ولایتونو کې که له همیشه بهاندو سیندونو د قیمتي ډبرو او د نورو مهمو موادو له زیاتو معدنونو او له شنو ځنګلونو په فني او مسلکي ډول ګټه واخیستل شي، نو نه یوازې دا چې د دغو ولایتونو د اقتصاد د پیاوړتیا سبب بشي، بلکې ټول افغانستان پرې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو درېدی او نورو ته له لاسنیونې خلاصېدی شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ویلمن دی ولایت نه دالې د نادالی د ولسوالۍ خبره کوم. موږ دا غوښتنه لرو د غالي ټک د ویلمن ولایت کې د شاول په داس کې یو ټک د طالبان پر کوي هغه د غټې مرمۍ په کلي او کورو ته ورځي. نو دا هیله ده د مشرانو ته چې دا غټې مرمۍ دي او د کلي وطن ته نه غورځي. او دومره خبره دا ده دغه دغه چې دي دغه پلونه چې دي په چکان کې دي د دولت بند کړي دي. نو موږ خپل مریض تر کومه ځایه نه کړو کولای. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دغه پلونه یا پلچکونه د لکې خپلې تلاشي او خپل کال د پر وکړي د خیر. نو دغه غوښتنه ده دغه پیغام دی باید ورسېږي. وخت خلک، السلام علیکم.
کامران د لوګر ولایت د 203 تندر کور خبر کوم زمونږ د اشرف غنی او وزیر دفاع فیصل دغه وختونه چې هڅه د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي نو دنه هله کوم چې دا ماشونه په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته ور یا د افغانستان تاریخ ته ور هر څه په مشکل کې چې دوه میاشتې ماش باندې چې درې میاشتې په تقسیم کې څه په تقسیم کې دا یو تاریخ ته ور چې خلک بي غمه شغه مشکلات نه نور مخکن سم خروته لري د خپل پامان
خان کو شہید کندہار ولایت نہ خبر کوما داخل وارزو نرم سی کمر بچاش تیر سویدی پدی اول ستل سو کالو کی دمر کو چان در پدر دی پدکو کی پرات دی و تندار دوری بار کی دوری بس واسی و مزام ز ک کرو اجاره ده نو مر داخل کو وش دا هر بچاش تیر سویدی دمر کو چان سر کم یو کو چ د کوزنی ز بیا تر هلمند پوری ایوان عمرم ز کر کړی ده نو مر داخل کو شهر سر سلی هغه سلی پچې بالا کښین کوچانو غم وخوري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د افغانستان په وخت 4:30 بجې شوې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي دا راپور تر لنډو خبرونو وروسته لرو لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په مرکز چارو کارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې په 14 کې چې هغه انتحاري بلل شوی شپږ کسان وژل شوی او 24 نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې څلور پوځیان او نور ملکي وګړي دي. د هغه په وینا په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د غرض نن غرمه مهال کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې هم یو 14 وشو دي. مالی تلفاتو په اړه چارواکو تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي خو رویټرز خبري اژانس د پولیسو او روغتیایي مسؤلینو له قوله د لږ تر لږه شپږو تنو د وژل کېدو او 14 نور ټپي کېدو خبر ورکړی. د دوالو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. سهیل شاهین تېره ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه نور جزئیات ورکړی دی. په افغانستان کې د برېټانیا سفارت د افغانستان د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره هڅه وکړي. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات کېږي. دا انتخابات د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره کېږي. د مرکزي شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بین ګانس د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی.
له نوریاس نورینا مننه کوو د سپورتي خبرونو لپاره. فیروزه عزیزی چمتو ده.
د افغانستان د خزینه فوټبال د ټورنمنټ د لوبو په دوام کې نن د بامیانو او هرات لوبډلې د لوبې ټکر ته ځي. دا لوبه چې ټاکل شوې په کابل کې وشي د دې دواړو لوبډلو به یوه یې پایلو په تلار پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شتاب نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د کابل او بلخ لوبډلو ترمنځ لوبه کې د کابل لوبډلې پایلو په تلار ومومله. ټاکل شوې د دغه لوبو وروستۍ هغه یې د همدې اونۍ د پنځم په ورځ کابل کې ترسره شي. د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو د نن ورځې په لوبه کې سپین غر زون او بند امیر ترمنځ لوبه روانه ده. دغه سیالۍ ټاس بند امیر لوبډلې ګټلای او سپین غر لوبډلې ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. سپین غر لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې په 9 وکټو 292 منډې هدف وټاکه چې بهیر محبوب پکې تر نورو ډېرې یعنی 104 منډې وکړي. دغه سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیل شوې تر دې دمه د بوست زون لوبډله تر نورو مخکې ده. بوست تر دې دمه درې لوبې کړي او درې واړه یې ګټلې دي. دغه شان امو زون لوبډله په درېو لوبو کې د دوه لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې دوهم او مس عینک لوبډله درېم ځای لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ټاکل شوې د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل د فوټبال لوبغالی د 2000 نندارچیانو کوربتوب وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره دا نندارچیان به د غوره لیګ سیالیو د نندارې لپاره د کابل د فوټبال لوبغاړي ته راشي. د دغه لیګ د اتم پړاو سیالۍ به د جمعې په ورځ د شاهین آسمایي او طوفان هریرود ترمنځ وشي.
قطر من اوریدونکو نن په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. وار له مخه داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ښایي د دې غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ایران ولسمشر حسن روحاني سره وکړي. خو نن د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې ایران یوازې په یو شرط له امریکایي چارواکو سره خبرو ته چمتو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ستر مشر د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځل بیا خبري رات کړې. آیت الله علي خامنئي نن وویل پر ایران د زیات فشار تګلاره بې ګټې ده. خامنئي زیاته کړه چې د ایران ټول چارواکي په یو خپل په دې باور دي چې نه دی په لوړه نه په ټیټه کې خبرې له متحده ایالاتونو سره وشي. د ایران ستر مشر وویل د ټرمپ له ادارې سره یوازې د 15 جمع 1 په چوکاټ کې خبرې ممکنه دي او شرط یې دا دی چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي.
اگر امریکا حرف خودش رو پس گرفت
کله چې امریکا اټومي تړون ته چې نقص کړی دی بیرته وګرځي بیا کولی شي چې د تړون د غړو هیوادو په ترڅ کې برخه واخلي او له ایران سره خبري وکړي.
شود عضو کشورهای معاهده کننده
په تیرو 2 میاشتو کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې شایي ډانلډ ټرمپ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وګوري. دا غونډه نن پیل شي او د سپتمبر په 10مه پای ته رسیږي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا خبره سمه نه ده چې د ایله مخکنی شرط پرته د ایران له مشانو سره خبرو ته لیواله دی. د ولسمشر ټرمپ اداره تیر کال له ایران او د نړۍ له سترو قدرتونو سره له شبي اټومي تړونه بهر شو او بیا یې پر ایران بندیزونه ولګول. له دې راوروسته د واشنگتن او تهران اړیکې ډیر خړ پړ شوې دي.
قدر منوریدونکو تر دې د موموله ملتیا مننه کوم. اوس هم 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوریا چار تفریح پروګرام
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاسکلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
ترماستریکه
چې مې ذکر کړې. زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه د نیمې نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د کورنۍ واړیکو په ښه کولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري؟ دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه خزي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتي غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وښیي.
ویل کېږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري. خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغل او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني او دا کار ډیر کله د کورنۍ د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنۍ د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سپوږمۍ وایي چې 4 کاله له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسیدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي کنه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکوي، ما بیله تحریکوي چې یعنی تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای. نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر کوچنۍ کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغیزې درلودای شي چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډېره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البس چې ډېری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مهمانیانې چې لرم بیخي مې را ونه غوښتله. بیا چې نورو پوښتنه کوله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو را وغوښتله، هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد و کبر و تکبر یې دا اجازه ورنه کړله چې د ما محفل ته دراش.
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې تر څنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي. ځکه چې که میړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خفه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوه ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د میړه او لورونو لخوا وهل ټکول شوي ده، چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوي. دا وایي ډېر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او لورونو بېله شوي. د ګلالۍ په خبره که څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یعنی ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اگر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دوی پکې نوره مالګه اضافه واچول، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه و، ټول به ما ته په قارو. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه شی پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې یې په کورنۍ که د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرینه وایي په خپل 40 کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړې وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، د غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپله ساه ښه نه سي، هېڅوک هم نه ښه کېږي زویه. بن سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره بند داسې زغلې وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو. ته غونډه دوه بار به راته کل خواهی که می خسر می غونډه خدا نه خوشاله و خپل خپلوان را نه خوشاله و انګان دو سال مسی می دل مسای می د شکر د زمان می دی مسر نه زتین کور گاډه وره ده. ز خپل لکه مور غونډه چنګا کوم دی پسر د زمان پسر د انګان دو پسر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یوه خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد عظیم صافی په اړه وایي
کله چې عقد نکاح کیږي، د همغه شیبې نه چې اجاب قبول وشو په میړه باندې دا واجبه ده. درې شیان پې واجبیږي چې هغه نفقه یې د مسکن آماده کول دي، یا د کور، او همدارنګه د مهر ورکول دي په هر اندازه چې ټاکلی وي، او په هر اندازه چې ورته رضایت یې ښودلی وي. هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمي او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې که چیرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ، بیا ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند ښوالی ګوري، او یا د کورنۍ د ښځینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي، او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمع کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي، لکه استراب، ژور خپګان، استرس، او یا هم له راتلونکي څخه به ډېره ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي، هغې ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي یوه ورځ، او ته به د یو چا مسؤلیت لرې، او یو شهزاده به راځي، او تا به وړي، او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه نجلۍ ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي. یعنی خپله
خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي. دا غرضونه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي لحاظه خود کفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مو یو غلط سره، یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلی واده کوي، نو دا جلی له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورني ښه وپېژنه چې څوره اماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خبرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانو درندو او خواخیانو ترمنځ د وقدو لامل رمنسته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثيلي ټوټه برابر کړي چې د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستي. تاسو د دې تمثيلي ټوټه اوریدو ته را بولم.
وی خاور دی په د دومره کار شي، له خوبه چې پاڅېدلې یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده، مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بل ورځ به تم پیدا کې. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غوم رستړی علاقه لتا خو ډیر کار.
چپشه چپشه، اول خو ما فکر کړی وو چې ته نه یې، خو اوس چې دی خبر یې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې خزي عمله کیږي، ستا په څیر خو یې نخري نوی شروع کړي. مکر جنې
صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږیږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مشې؟ ښه خو یې؟ لکه چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، مام دې هم دې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکم او اول درکم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې، خو سپین ګل هیڅ راښکارا نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟
تصور چې څوک دی،
یو خو دې دا بلاک ورک سي، هر ساعت زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشی زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی، موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبرې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلی ترې راغلی، هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزی زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کیدل.
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به یې ویلي وو چې نه راتلی. زه خو یې نوکر نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده، زما یې د زړه وینې مروچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لیورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړ، کنه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کیږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لوری سپین گل رښتیا وایي، پاڅه ځان دې تیار کړه او خپل کور ته لاړه سه.
دا نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د خبرونې په پیل کې مو د یو کاندید کور ته بیایو چې خبر شي په څه بوخت دی.
خزه څه شی دې پاخه کړې دي؟ ډېر وږی شوی مولا.
چیرې تللې وې چې وږی؟
پیسې مې قرض کړې دي، غل لپاره ټوله ورځ په خلکو پسې وګرځېدم او اخر یې له یو کس خدای په سټ کې راته ووهه او د یو لک ډالرو وعده یې راته راکړه.
پیسې څه ته قرضوې؟
خزه تر اوسه خو مې درڅخه پټه کړې وه، خو اوس یې درته وایم.
لکه چې بل وعده کوي که څنګه؟ خدای دې خیر راپېښ کړي.
څنګه په چورت کې لاړې؟
هېڅ، پیسې څه کوې؟
چې ورته وې وایم او که نه؟
خدای لکه چې په رښتیا هم بل وعده ته ملا تړلې ده.
جمهوري ریاست ته مې ځان کاندید کړی دی.
دا کار یې له وعده نه هم خطرناک دی. که جمهور رئیس و خدای که له درو وعدو نه یو هم کم وکړي.
لکه چې وعدې نه اورېدل.
وامې اورېدل، خو دې ته په چرت کې لاړم چې که رایه وګټې او جمهور رئیس یې نو د دې خلکو خوارانو به څه حال وي؟
ولې څه حال به وي؟
زما چې میړه یې دومره ظلمونه راباندې کوي، نو که جمهور رئیس یې خدای چې خلک لیونی کړي.
د خلکو د ځورولو لپاره نه رئیس جمهور کېږم، خلکو ته د خدمت لپاره درېدلی یم.
واه واه، ډېر لایق یې که نه؟
ولې نالایق یم؟ اسناد می وګوره، د دوه پوهنځوی اسناد لرم او ماستری هم لرم.
اسناد په اور پسې سه، خو ټول جالی جوړ کړی دي.
لا کاندید شوی نه یم، تر سره جګړه پیل کړه.
هسې ځان مه شرمول که شرمېدلی چې ستا او کاندیدۍ ډېره سره لیرې ده. هسې به مو په قرضونو کې تر ستونې ډوب کړې.
نه یې په تا راقرضوم او نه یې هم په تا خلاصوم. هسې مې غوږونه مه خوره.
او سړیه، مېرمن دې یمه، څه دښمنه خو دې نه یمه، نه څوک رایه درکوي او نه دې څوک پېژني.
ساده کېږمه، په ټوله دنیا به ځان وپېژنم. ته ورشه وګوره چې عکسونه مې کور کور بند دي. د همدې لپاره کاندید شوی یم چې مشهور شم.
کاندید خو به سه، پوهه به له کومه کړې؟ څه به وایې؟
ښځې، دغه غم مې هم خوړلی دی. تیاره مې بیانۍ لیکلې ده، ماسخوتنې له ډوډۍ وروسته درته لولم. بیا ته وګوره چې کرایه وګټم، څه څه کارونه کوم او هیواد کوم ځای ته رسوم. له خیره
بیانیه تا لیکلې ده؟
ته یې په لیکلو پسې مه ګرځه، یوازې وایه وره.
واسه بل چا ته یې واوره، زه دومره حوصله نه لرم. ټول ژوند مې عبس درسره تیر سو، ټولې خبرې دې راته معلومې دي. ونجلۍ لښتې
څه وایې مورې؟
لورې، دیګ مې تیار پوخ کړی دی، ماخوستن یوازې تودی که او رایه وړه. وایه چوه.
ښه مورې. وای پلار مې ځان کاندید کړی.
او ځان قرضداره کوي او ځان شرموي.
رښتیا هم، کله به یې دغومره څه زده وي چې رئیس جمهور شي؟
ماخوستن به یې بیانه واورې، بیا به درته معلوم شي.
نو ته به چېرته یې؟
زه چې د ماما کره ځم، د بیانې ځان پټومه. ته به وایې چې موږ نه پېژنو.
دا چې په 2019 کال کې کوم ګلان کرل شوی دي، د مختلفو دفترونو له خدمتونو او کارونو مو خبرو. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې 2020 کال را روان دی، نو غواړو په هیواد کې د 2019 کال پرمختګونو ته یو لاند نظر واچوو. د همدې مقصد لپاره مو د مختلفو اجتماعي او حکومتي ټولنو، اتحادیو او اصنافو د استازیو مطبوعاتي کانفرنس را بللی دی، چې استازی مونږ په تیر کال کې د خپلو اتحادیو او ټولنو له پرمختګونو خبر کړي. له خبریالانو نه هیله کوو چې پوښتنه ونه کړي، ځکه څوک د پوښتنې حق نه لري. لري. په پایل کې د کیسبرانو د سرتاسري اتحادیه له استازي تیزګوتی څخه هیله کوو چې په تیر کال کې د خپل پرمختګونو په حق لرنا واچوي. تیزګوتی صاحب مهرباني وکړئ.
زه تیزګوتی د کیسبرانو په نمائندګۍ لومړی تاسې او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم او هیله من یم چې څوک راڅخه آزار شوي نه وي. مونږ اوس هم په کیسبرانو مشهور یو، خو د نوي عصر د نوي ټکنالوژۍ د پرمختګ په مټ توانېدلی یو چې خپلو کاري او شغلي تکتیک او ستراتیژي ته تغییر ورکړو. د همدغې نوي تکتیک په برکت مو په تیر کال کې له کیسبورۍ، د موبایل بورۍ، د دسکول بورۍ او بکس بورۍ دورې ته ګزار وکړه. یعنې د ملي بس له منځه تلو سره د کیسبورۍ شغل هم نور د چلند وړ نه و، او همدارنګه بانکي سیستمونو هم د کیسبورۍ شغل پیکه کړی و. نو ځکه د کیسبرانو اتحادیو یو کاري کمیسیون موظف کړه چې د وخت د تقاضا سره سم په خپل استراتیژي کې بدلون راولي. د کمیسیون د څو پرله پسې غونډو په نتیجه کې فیصله وشوه چې په تدریجي ډول باید د کیسبورۍ له سپیرې دورې څخه د موبایل بورۍ او بکس بورۍ نوې دورې ته ګزار وشي، چې له نیکه مرغه زموږ د دغې نوې ستراتیژۍ له برکته تیر کال د کیسبرانو اتحادیو ښې لاسته راوړنې درلودې، او پرته له دې چې وهل ډبول وخوري او یا هم وځغلول شي خپلو اهدافو ته ورسېدل. د خیره
اوس د پوډاریانو استازي ته بلنه ورکوو چې د خپلو کارونو پرمختګونو یو لنډ راپورټ وړاندې کړي.
زه پوډری شمشاده تاسې ټولو ته سلام وایم. موږ هم خپل کاري پروګرامونه بدل کړي، نوي اهداف مو وټاکل، او د پوډرو د پیسو پیدا کولو لپاره مو نوې لارې چارې پنه کړې. موږ پخوا زیات له مسجدونو او په مسجدونو کې د فاتحو او جماعت پر وخت د بوټونو پر غلا بوخت وو، چې هم به مو ډبول پکې خوړل او هم به مو ډېره ګټه نه کوله، ځکه له ټولو ښه بوټونه به مو چا له څلوېښت او دېرش افغانیو زیات راڅخه نه اخیستل. نو مجبور شو چې د پولیسو خطه په عمومي غونډه کې دا پرېکړه وکړو چې د بوټونو له غلا علاوه له دې وروسته د کورونو احوال هم واخلو. او موږ وشو کولای چې په تیر کال کې له انګړونو څخه په زرګونو بایسیکلونه، بخار دیګونه، سماورونه او نور ګڼ شیان په اسانه غلا او په ډاډه زړه په یو بل لرې ځای کې په خوب یو پلورو. مثلا موږ یو نوی چینایي بایسیکل آن په 1500 افغانۍ هم پلورلی دی. نور کارونه مو هم کړي دي، خو بخانه غواړم چې د پوډرو څکولو خمار را باندې راغی او نشم کولای چې له دې زیاتې خبرې وکړم.
د پوډریانو له استازې شمشادي نه په مننې سره اوس د تورسرو د بنسټونو استازې ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې څه پرمختګونه کړي دي مونږ ته یې ووایي.
زه غاټول سره لمبه د تورسرو د حقونو د دفاع د بنسټونو استازې. لومړی تاسې او بیا د هیواد ټولو تورسرو او سپینسرو ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله لرم چې راتلونکی کال د تورسرو لپاره طلایی کال ثابت شي. یعنی ګمان کیږي چې په 2020 کال کې به طلا ډیر ارزانه شي، او د هیواد ټول ښځې به وتوانیږي چې د خپلې خوښې په اندازه طلا واخلي. د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونو تیر کال یو لړ مثبت پرمختګونه درلودل، او هغه په دې ډول وو چې پخوا به موږ د تورسرو د حقونو دښمنان محکمو ته کشول، او تر څو به چې په جزا نه و رسیدلي نه به مو پرېښودل. خو تیر کال وتوانېدو چې دغه کار ته یوه پرمختللې او اسانه لاره پیدا کړو. اوس موږ د خپلې نوې عصري او پرمختللې استراتیژي په رڼا کې د ښځو د حقونو نقص کوونکي محکمو ته نه بیایو، بلکې هغوی د خپلو ځپونکو او پرېکنده قطعنامو په صادرولو او نشرولو سره غندو.
له سرې لمبې نه په مننې سره اوس د وزیرانو د شورا استازی پیکۍ ته بلنه ورکوو چې په تیر کال کې مو د وزیرانو له پرمختګونو خبر کړي. مهرباني پیکۍ جانې.
زه هم تر هر څه لومړی تاسې د ملي شورا محترمو غړو او بیا ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. وزیرانو هم د ټولنې د نورو اقشارو غوندې په تیر کال کې د لیدلو وړ پرمختګونه درلودل چې له هغې جملې څخه یو ډېر مهم یې د وزارتونو د بودیجو نه مصرفول او بیرته د حکومت خزانې ته سپارل وه. وزیران وتوانېدل چې په دې کار سره د دولت خزانه هماغسې ډکه وساتي. د وزیرانو بل پرمختګ دا و چې د ملي شورا له غړو سره یې د نقدي تفاهم په لړ کې وکولای شول چې د استهزاء او استجواب په وخت کې له ملي شورا نه صحیح و سلامت او په هسکه غاړه راووځي. د همدغه پرمختګ په نتیجه کې د ګڼو وزیرانو د برطرفۍ او مقررې مخه ونیول شوه او هیواد د یوې سالمې وزیرانو شورا خاوند شو.
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي رادیو ټکی کام.